پروګرام لرو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخ کړو خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا په دغه هیواد کې د بشري اړتیاوو لوړې کچې ته اندېښنه څرګنده کړې ده. د دغه نړیوالې ادارې چارواکو پر ټویټر لیکلي، په افغانستان کې په بیړني توګه خلک بشري مرستو ته ضرورت لري او میلیونونه ښځې، نارینه او ماشومان له ناڅرګند راتلونکي سره مخامخ دي. د ختیځ نورستان اوسیدونکو وایي د کامبیش ولسوالۍ په مردیش کې د سیلاب اوبو سړک ویجاړ کړی دی او دوی له ستونزو سره مخامخ کړي دي، خو تر اوسه له سیمې د سیل د تلفاتو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د ازبکستان د ولسمشر سلاکار عصمت الله ارګاشف وایي هیواد به تر هغو چې نړیوالې ټولنې د طالبان حکومت په رسمیت نه وي پیژندلی، په یوازې ډول د طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژني. ارګاشف چې د ازبکستان د ولسمشر ځانګړی استازی هم دی وایي چې د نړیوالې ټولنې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره لازمه ده چې په افغانستان کې ټول شموله حکومت جوړ شي، بشري حقونه په تیره بیا د ښځو حقونه رعایت شي او له نړیوالو تروریستي ډلو سره د اړیکو د پریکون په برخه کې ډاډ ترلاسه شي. د قرغزستان چارواکي وایي درې کسان د ازبکستان پر سرحد د ډزو په نتیجه کې وژل شوي دي. د چارواکو په خبره دغه کسان چې د قرغزستان وګړي شول شوي، هغه وخت وژل شول چې د اډاله مخې د ازبکستان سرحدي ساتونکو د دواړو هیوادونو پر پوله ډزې وکړې. د ازبکستان چارواکو نن د قرغزستان د سرحدي ساتونکو د دې راپور په اړه سم د لاسه تبصره نه ده کړې. د راپورونو له مخې د قرغزستان او ازبکستان مشران نن د دې پیښې په اړه خبرې کوي. روسي ځواکونو او د ماریوپول شهر د ازوفستال د فولادو په کارخانه کې بند پاتې اوکراینی یو سرتیرو نشته ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتو عمومي منشي انټونی ګوتیرش د اوربان هله شولې چې د ازوفستال له ویجاړې شوې ودانۍ د نور ملکانو وتلو ته لاره برابر شي. روسي سرتیري تر شاوخوا دونی میاشتو سخت بمباری وروسته چې په کې شار تر ډیره په کندواله بدل شوی، د ازوفستال د فولادو لوی فابریکې ته داخل شوی دی. په دې ځای کې شاوخوا 2000 اوکراینی جنگیالیو او په سلګونو ملکیانو په سمسو او تلخونو کې پناه اخیستې ده.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلامونه او ښه چارې. نوریاس نوری مودې روغتیا د خبرونه د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. یو ور بیا مو کوچنی اختر مبارک په دې هله چې شپې او ورځې په خوښۍ، خوشحالۍ او امن کې تیر کړئ. نن پر دې خبرې کوو چې متوازن خواړه یا متوازن خوراک د سالمې روغتیا لپاره څومره مهم دي. لروجی ورسته چې ګډه په ورس کې د 2 ساعتونو لپاره تشو، باید څه ډول خوړو خوړل شي چې غذایی رژیم مختل نشي. د خبرونه ته مو د داخله ناروغ متخصص ډاکټر احمد ولی راسخ ته بلنه ورکړې ده. ډاکټر صاحب راسخ، خبرونه ته خراغلست.
سلامات اوسئ صاحب، تاسو ته او تاسو همکارانو ته او درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې او د اختر مبارکي تاسو.
تاسو ته هم کوچنی اختر مبارک وي. که په پیل کې اوریدونکو ته وایي چې متوازن خوراک ته وای په تیر بیا د هغه مسله ده چې د روژی وروسته یا په اخترونو کې ډیره مطرح کیږي.
سلامات اوسئ. متوازن خواړه هغه حالت ته ویل کیږي چې انسان د خپل غذایی سیستم داسې عیار کړي تر څو د د ورځنی یا د د څلور ساعته ضرورت په اساس همغومره کالوري واخلي چې بیرته یې دای مصرف کوي وسی. یعنی څومره کالوري یا انرژي ته ضرورت لري هغه اندازه خواړه، متوازن خواړه واخلي، کومه کالوري چې لازمه ده هغه ورته تهیه شي او د بیرته په مصرف وسی رسوي. چې دغه حالت ته یو بالانس دایت یا یو متوازنه تغذیه ویل کیږي.
ډیر خوراک چې معمولا پخترنو کې هم دود دی، دا د روغتیا لپاره څومره څه ډول ستونزې رامنځته کولی شي؟
اصلا ګوره، د روژې مبارکه میاست چې الله جل جلاله په فرمان او هدایت سره انسانان هغه پلی کوي. بر علاوه دې چې روحي او معنوي څه تاثیرات لري چې هغه دیني برخه اورېدونکي په هغه ښه معلومات لري، یو ډېره ژوره او عمیقه رابطه د انسان له صحت سره لري. په دغه مبارکه میاست کې انسانان د روژې له طریقه اکثرا هغه زائد اضافي مواد چې د ده په بدن کې ذخیره شوي دي، خصوصا غوار، خصوصا هغه غیر ضروری شیان، نو هغه د انسان له وجود نه ضایع کیږي. نو ډیره په سلاس څونځمنه یا غلطه خبر داغه ده چې بیا په اختر پر رسیدو سره خلک دا موضوع مراعات نکی او ډیر افراط وکي په خوراک کې، ډیره زیاته ډوډۍ وخوري چې متاسفانه هغه کوم منفعت چې دوی له روزې نه اخیستی ډیر زر یې خرابوي، او خصوصا په دې حالت کې چې بدن یوه دوره د آرامتیا تېره کړې، نو دفتا که چیرې په ګیډې باندې زیات فشار اچول کېږي نو اول خو ګیډه دې ته آماده نه وي، او وروسته د دې دغه ټول هضمي سیستم دې ته آماده نه وي، په ځیګر باندې ډېر فشار راوړل کېږي، او حتی د دې امکان هم شته چې ډېر په سرعت سره بېرته غوړ او بېرته غیرې ضروري شیان د انسان په بدن کې ذخیره شي چې هغه کوم ارزښت د روزې له برکته چې د صحت په برخه کې راغلی وو هغه له لاسه ورکړي، او حتی بعضې کسان دې حالت ته هم رسیږي چې شدید تسممات کوي، مسمومه کېږي، خواړه ډېر کېږي، په بدن نسي هضمولی، او حتی موږ واقعات د انسداد یا د کولمو د بندېدو هم په داسې حالت کې لیدلی.
تاسو وویل چې هغه ګټې چې د روژې میاشت کې د روغتیا له پلوه یو څوک ترلاسه کوي د ډیرو خوړو سره هغه بېرته له لاسه ورکوي، یو څوک چې د ورځې څو ساعتونو لپاره خواړه نه خوري، نه خوړل د غذایي سیستم د توازن لپاره یې ښېګڼې څه دي او څه ډول ستونزې برسېره کولی شي؟
تاسې معمولا پوهېږئ چې کله انسان په عادي حالت کې غذا زیاته خوري یا ډوډۍ زیاته خوري، دا به د دې باعث کېږي چې کوم مقدار انرژي چې بدن ته ضرورت ده هغه په مصرف ورسېږي، متبقي د ده په بدن کې ذخیره کېږي، اکثرا د غوړو په شکل یا د شحمیاتو په شکل په ګیډه کې، د پوستکي لاندې، او متاسفانه په ځیګر کې ذخیره کېږي دغه مواد. نو کله چې بدن له روزې سره مواجه شي، نو چون په جریان د ورځې کې تقریبا 14-15 ساعته سړی څه نه خوري، نو بدن د انسان داسې الله جل جلاله جوړ کړی چې د خپل ذخیرو نه استفاده کوي، اما خپل ذخیروي مواد په مصرف رسیږي. که تاسو متوجه شوي اوسئ، اکثرا انسانان په روزه کې په دې خاطر ډنګر کېږي چې کوم شحمیات، کوم اضافي چربي مواد چې بدن کې ذخیره شوي دي هغه له بدن نه آهسته آهسته په مصرف رسیږي او تخلیه کېږي، هم له جګر نه، هم له ګیډې نه، او هم د بدن له سایرو اعضاو.
مخله دې چې اوریدونکو ته ورکو که راته ووایه چې دغه ډیره شیرینی یا کیک، کلچه او نور شیرین خواړه چې معمولا په اخترونو کې هم ډیر دود دی، په وینه کې د شکر یا قند د زیاتېدو سبب نه کیږي، او څه ډول کولی شي چې یو څوک له ډیرو شیرینو خوړو څخه ډډه وکړي؟
بدون د شک خصوصا هغه کسان چې له مخکې نه د دیابت یا د شکر یا د قند ناروغۍ لري، هغوی خو باید فوق العاده پوهېږي په دې چې ډېر احتیاط وکړي، او نور کسان هم که د دغه خوږو شیانو په خوړلو کې افراط وکړي نو د وینې د قند سویه یې زیاته کېږي. البته دا شرط نه ده چې حتما به په دیابت ناروغۍ اخته کېږي، ولې په مجموع کې د وینې قند ډېر زیاتېږي. مونږ کسان هم لیدلی دي چې شکایت کوي چې دفتا سردرد کېږو یا مثلا زړه بدوالی، دا شیان راته پیدا کېږي. نو ټولو ته توصیه دا ده چې هماغه اعتدال په خوړو کې مراعات کړي، په هماغه اندازه شی وخوري چې بدن یې ورته ضرورت لري، او په هماغه اندازه شی وخوري چې بدن یې هضمولی شي.
ډیر مننه اوریدونکو ته وار ورکو. اوریدونکو راخلو، مهرباني ځان راو پیژني او څه پوښتنه لري مهرباني؟
د سلام په وړاندې کولو سره نبی الله زبلی دا واخله ایران خبرې کوم. د اختر مبارکي نوري صاحب، تاسو ته، ډاکټر صاحب ته، او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د خپلې کورنۍ په ګډون وایم.
بله زبلی صاحب، اختر دې تاسو ته مبارک وي. پوښتنه لري مهرباني؟
له ډاکټر صاحب محترم نه مې همدا پوښتنه. ډاکټر صاحب محترم، دا چې ما د شپې له مخې همدلته کار کوي، په سخت نه کار هم مصرفوم، خو ترڅنګ د ورځې روژه هم وم، خو د نورو کلو په تفاوت چې پیش به زه نسبت د روزه کې یعنی نور وخت په کتو ډنګریدم، به خو سش کال می د خېټ ډیره غټه شوې ده. آیا دا د ډیرو ورجو د خوراک له امله که څه خبره ده؟
ډیره مننه زبولای صاحب. بل اوریدونکو هم راخلو، ډاکټر صاحب تاسو دغه پوښتنه ځان سره یاداش کړئ، مهرباني ځان راو پیژنئ او لکم زموږ تماس نیولای.
بله زما ژغوري.
بله مهرباني، څوک اولکم زموږ تماس نیولای؟ مهرباني.
تر هر څه مخته د اختر مبارکي درته وایم، او زه د پرلي کې وصله جان احمد الله جانه جان کلم یاري ماډی کې نیولای د هلمند ولایت نه دلیل رسولي خبره کوم. زما زخل د ملاس ډیر زیات عذاب یم، د ملا د سر دردونه کوي، او ترڅنګ دغه چې افشا مې ور سره درکې نو کله دغه پاک لدې څه من ماتره
بلې ډاکټر صاحب ک د زابلی پښتنه جواب کې او ریډونکو چې له هلمند ټلیفون کړي وکړه هم دا یو کلی پښتنه و مې ربني
حتمن د زابلی صاحب په حق له باید وایو چې چون زابلی صاحب ویل چې زه د شپې هم مصروف دي کار مې او د ورځې هم زه احتمالا داس فکر کوم چې دای باغ یو نو غذایی مواد احتمالا دای ورته اشاره مو کوي چې هغه ورېږي دي د شپې له طرفه به زیات خوري او بیا یو مدد سړی سمولي نو متاسفانه خلک چې تنا سړی زیات ورېږي خو چون ورېږي په مجموع کې نشایسته یا قند یا شکر ده کوم مقدار د ورېږي چې ضرورت یې هغه مصرف رسیږي او متاسفانه متبقی دي نشایسته د موږ بدن هغه په غوړو تبدیلی هغه په شهمیات تبدیلی او دا غوړ معمولا اسانه جای چې ذخیره کیږي هغه د ګیډې د پوستکي لاندې نو په انده خاطر د سړی نس غټیږي معمولا متاسف یا د اقتصادي ستونزو له وجې نه یا د خپل کلتوري شرایطو په اساس یا کوم فرهنګ او کلتور ته لرو ورېزو ته ډیر زیات توجه کوو او زیات مصرفوي لغه اندازې نه زیات ورېږي د نوریا دنیا نور خلکو هم فری ولې په دې اندازې چې افغانان فری په دې شکل نه ده نو زه فکر کوم د زابلی صاحب همدا موضوع مشکل هم دغه به وي چې د هغه بالانس دایت یا متوازنه تغذیه ته توجه نه کوي او په یو نه وخوړو باندې زیات اتکا کوي او همدارس راولو دې کله غلط کړی نه دي قلمیار صاحب دا ورو چې د نادلي ولسوالۍ د هلمند نه تماس نیول او وروره نو دا یو کار وکړي لشکرګا ته به ورسي اول ته به یو د اعصابو د جراحي او ډاکټر پیدا کړي چې نیورو سرجن یا د اعصابو د جراحي ان شاء الله د مطمئن انس په هلمند لشکرګا کې ستا هغه سره به یو مشوره هم وکړي او که لازم مو چې ستا د ملا به یو ام آر آی معاینه هم وکړي چې دا څه نه چې د مریو ترمن څه کوم ډیسک وي معمولا هغه به ځای کیږي او د پښې په اعصاب باندې فشار راوړي بیا نو که چپ طرف یې چپ په خدر کې او که راست طرف طرف یې راست طرف پښې باندې فشار راځي نو د دې معاینې د تشخیص لپاره باید یو دفعه یو نیورو سرجن یا د اعصابو د جراحي یو ډاکټر ته باید مراجعه وکړي
بلې ډاکټر صاحب مننه تاسو دا د اوریجو یادونه وکړله اوریجو او وچه ډوډۍ معمولا خلک ډیر خوري چې ګیډ مړشي دوی وایي چې باید وخوړل شي یعنی په ټوله کې کوم خواړه صحیح خواړه دي چې هغه وجود یا بدن ورته اړتیا لري
په مجموع کې د موږ بدن په دوه نوو غذایی موادو ته ضرورت لري یو ته وایي ماکرونوټریانت یا غټ غذایی مواد ته هغه شامل کیږي په پروتین کاربوهایډریټ یا قند یا شیرینی مواد او دریم هم دي شهمیات یا غوړ چې یو دې ته ضرورت لري او یو هم مایکرونوټریانت یا ډیر وړه غذایی مواد چې هغه شامل کیږي د منرال او همدارنګه پروت انزایمونه منرالونه نور هغه مواد چې متاسف هغه ډیر وړه مواد دي او د بدن هغه ته ضرورت لري نو بالانس دایټ یا غذا دې ته نوې چې بعضی کسان دا فکر کوي چې ډوډۍ باید له هر نوع نه متوازنه شیان وي او د مکاسو کسان یو غلط معلومات لري چې چیرې اقتصادي وضع ښه نه دی هر ورځ ډیر زیات غوښه ورته دي شیان ته په څیر زور ورکی او چیرې اقتصادي وضع خراب وي چې هغه بیچاره به مجبور هغه دا فکر کوي چې باید کیاوان نو غذای ډیر زیات به د خوړو ته ګډه مرسته یعنی د موږ اوریجن کې به حتمان ځینې د هیواد مختلفو هیوادونو ته په مختلفو مناسبتونو حتمان سفرونه کړی دي او زه مطمئن یم کوم اندازه وچه ډوډۍ چې موږ تاسو په افغانستان کې مصرفو او کوم اندازه چې ورېځي مصرفو زه څو شخصا څو هیوادونو ته تللم په دې هیوادو کې مې هیڅ کله په دې اندازه نه دي لیدل دایره برخه د معلوماتو د نو لرلو وجه او د کلتور او فرهنګ له وجه نه راته بینه استفاده کی نو بالانس دایټ یا په اسلام متوازنه تغذیه چې متاسف دې همیشه بحث کاوه د موضوع د پرونه مونږ دغه ده فقط دغه شی ته وایي چې متاسف دغه ټول ضروري مواد نه یو یو اندازه لږه لږه وڅ کوي ځان ته آماده کو که یو وخت یو غذایی مواد خو تکرار په خپل کې وخت ونخلو مثلا یو مثال به تاسو ساده وایم چې کله کله د متاسف خلک وڅ جوړي وریځي او کچالو دغه درې وړه یو ځای په خي او یو ځای سره خوري حال داسې درې وړه فقط همدغه نشایستوي مواد یا قندي مواد لري او نور هیڅ غذایي ارزښت نه لري. نو بالانس باید دې ته وایي چې ډوډۍ دې کم وي، ولې دغه مختلف مواد چې ما پکې ذکر کړ کوشش وکړي چې استفاده وکړي. یو بل شی چې ډېر با اهمیت لري متاثر په هیواد کې، خصوصا افغانستان په مختلفو ښارونو کې، ترکاري ډېره ارزانه ده، ترکاري ډېره ارزانه ده، ډېره پریمانه ده. اوس بیا فصل هم ده، ځکه پسرلی چې سینو په هر ولایت کې بهترین ترکاریانې پیدا کېږي، ولې متاسفانه چې زمونږ خلکو رواج داسې ده چې له هغه نه استفاده نه کوي. حال دا چې په نوره نړۍ کې که دا رقم فریش تازه ترکاري مواد وي نو له هغه نه ډېره ښه استفاده کوي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب راسخ، بلې مهرباني ځان رو پیژنې او لکم زموږ تماس نیولې.
السلام علیکم، زه اختر محمد احمدی یم، خیبر پښتونخوا نه ټول نه اول تاسو ته او ډاکټر صاحب ته او ټول د افغانستان فقیر غریب ولس ته د اختر مبارکي وایم او سلامونه درته وایم.
مننه، اختر دې تاسو ته مبارک وي. احمدی صاحب څه پوښتنه لري له ډاکټر صاحب راسخ نه؟
ډاکټر صاحب نه ما دا پوښتنه ده چې ما د ډیره موده اوس ما یو لک طالب کیږي مېدا مېدا چې هغه یو خورما او چې اما سینې سپین سپین چرګان دي چې دغه خورما او دغه مېدا مې سوځي او چې لږ مړی جاته خورما بیا مېدا باندې بوجي او کله بیا کله غوسم ځي مې راځي او ډېر غلط کړم سره مخه مخه مېدا مې ډاکټر صاحب مې پوښتنه ده او غلط کړم ما دغه ده چې خو مې جات راځي دم راځي خوب کما چې زه وایم چې شپه ورځ پروت پروت یو خود مې کړل او سرت مې سسي او دغه ولي مز نه ده دی ولي مز مې جات خوږي.
او د دې ورور ټول موضوع دا چې معده دا ضعیفه مونږ تاسو معده د انسانانو ټول یو رنګ نه، یو سړی معده کم غذایی مواد تحملولی شي، یو زیات کولی شي، یو بیخي زیات کولی شي. نو انسان باید خپل ځان ته اندازه ولګي، خصوصا هغه خواړه لکه چې یاد زیات کړی چې هغه یو فرما یا مثلا سپین چرګ فرما ده. بهترین لار دا ده چې سړی خپل تجربه وکړي. ټول اوریدونکي باید دا واوري چې الله جل جلاله انسانان داسې پیدا کړي چې دوه یا درې انسانان یو بل ته سره ورته یا مشابه نه وي. نو باید خپل کنټرول کې وګوري چې په لاس شل دېرش رقم غذایي موادو کې چې انسانان روزانه خوري یا برابرېږي کوم یو سره دی نه لګي، حساسیت ورسره کوي. نو هغه چې غذایي موادو نه باید بېخي ډډه وکړي. او بل د ورور معده چې دا ضعیفه، کله چې دی ډیر غذا وخوري معده یې هضمولی نه سي، نو د ولو په منځ کې دی درد هم احساسوي، دی کسالت یا خستګي هم احساسوي، حتی په اعصابو باندې بوج یا فشار هم راځي. نو بهترینه لاره دا ده چې دی خپل غذایي مواد ډیر کم کم ولې په مختلفو وقفو سره وخوري. مثلا د شپږ ساعته په یوازې په درې ساعتو وقفه وخوري، ولې کمې وخوري تر څو چې د دې معده یې هضمولی وسي. دی که د دنیا هر نوع دوا واخلي د دې معده هماغه شی چې ده تغییر پکې نه راځي. نو د دوا په عوض زیات توجه وکړي چې کم خواړه خو په مختلفو موقعو کې سره وکړي.
یو بل موضوع یاد کړه چې د وای چې دغه حالت چې په درازي ډیر غواړي چې خوب وکړي، علت څه دی؟ تاسو مخې وویل چې د پاسو باندې فشار راوړي په نورو.
یو علت دا ده چې کله غذایی مواد په معده کې ډیر زیات دي، نو بدن په دې خاطر چې دا مواد جذب کی زیات وینه زید کولمو طرف ته، تاسو پیږی چې دا جذب دی وینه له طریق نه له کولمو نه کیږي. نو د بدن یو زیات مقدار وینه زی د کولمو له طرف ته، په نتیجه کې د وینه فشار ټیټ شي او په سړی باندې خوب راځي. تاسو باندې دلی چې بعض کسان وایي وایي زه څه ډوډۍ زیاته وخورم ما د قره باندې خوب راځي او غواړم چې سملا. علت دا چې یو فیزیولوژیک حالت ده چې بدن ته کوشش کوي چې وینه د پېسلا ساوق سي لاړه سي د کولمو طرف ته تر څو کوم غذایی مواد په بدن کې داخل شوي دي هغه جذب.
تاسو ډاکټر صاحب دی ویبل موضوع یادونه وکړل چې د تاسو ویل چې معده وړه ده یا کمزوري ده، نه خوړو سره د یو انسان معده کوچنی کیږي؟ مثلا یو میاشت څوک روزه ونیسي؟
معمولا روزه خو تاسو داسې نه ده چې سړی متواتر روزه وي، نه دا خبر نشته قطعا، ځکه دای که د ورځې دولس یا لس پنځلس ساعته ډوډۍ نه خوري بیا د شپې له طرفه یې خوري، ولې دغه خپله معده سایز او په همدغه اندازه د میډې کار یا فعالیت دا د انسانانو ترمنځ ډیر متفاوت دي. موږ تاسو داسې فکر کوو چې باید ولې ټول یو رقم نه دي، حتی په یو کورنۍ کې دوه ورونه یو رقم نه دي. نو خو
ډاکټر صاحب، د حجم له پلوه کله چې میډه لوی وي ډیر خوړه باید ورواچول شي چې میډه میډه به ته سیګنال ورکړي چې اوکه بس ده، او که چېرې میډه کوچنی وي خو د صحیح او د حجم د سالم خوړو او د حجم لپاره د توازن سره د میده ساتل شي.
هیڅ وخت ګوره ډوډۍ خوراک زیات په میده کې دا معمولا یو روحي حالت ده. یو سړی د روح له نظره، د خپل اعصابو له نظره داسې فکر کوي چې زه نه مور شوی، ولکه ځان تلقین کې کېدای شي چې په نیمایي د خوړو هم د خپل میده فعال وساتي. حتی په دې باره کې یو ډیر مشهور روایت د دینی منتصب روح ته کله یو طبيب راځي مدینه منورې ته او غواړي چې رسول الله مبارک ته وایي چې زه راغلی یم چې دلته که څوک مریضانې شفا ته دوي د شیانو کمه د یو بل هیواد راځي، خدای ورته وایي چې مونږ نه مریضان کېږو. وایي ولې نه مریضان کېږي؟ وایي په دې خاطر چې مونږ کله چې ډوډۍ خورو نو خپله معده په درې سو ویشو، یوای د ډوډۍ لپاره، یوای د اوبه، او یوای خالي پرېږدو تر څو چې د هوا لپاره. او دا اوس ډېر یو منطقي خبره هم ده. ځینې کسانو ګورې دغه ډوډۍ تر دې اندازه خوري چې نورې تر ستوني پورې راورسېږي، بیا یې نه بس کېږي. نو دا خپل بیا د دې باعث کېږي چې تکلیفونه منځته
راشي. یو څوک خواړه ډېر تیز خوري او بل یې ډېر ورو خوري، یعنی کوم فرق توپیر پکې شته؟ تاسو د سیګنالونو یادونه وکړه.
بله، خواړه باید ډېر په قراره په آرامه اعصابو وخوړل شي او ښه وزول شي. کچېرې ښه وزول شي په خولی کې د غاښو په ذریعه، نو دا بیا په هضم کې ډېره زیاته مرسته او کومک کوي. بیخي د همدغه لپاره غاښونه جوړ شوي دي، د همدغه لپاره په خوله کې خاص انزایمونه دي د هضم. نو انسانان باید کوشش وکړي چې ډوډۍ د امکان په صورت کې چې کچېرې وخت ولري په آرامه سره یې وخوري.
بله، ډېره مننه. ځان راو پېژنې مهرباني لکم زموږ تماس نیولی.
ګوروره تاسو سلام، او ډاکټر صاحب ته سلام وایم، او ټول هیوادوالو ته سلام وایم، او سره د اختر مبارکین درته وایم. هم دردم له لغمان نه. اکثره هیوادوال د موږ سیدی دا سړه ډوډۍ دوتې مخوري کنه، لکه ما خام او سبای کنه، او اکثره بیا د سی سی بي سي زیاته خوري. دا وایي نو صدا ما خېټه دا وکاسي او بل بودی چې ته خطا کوم کنه. او دا ډاکټر صاحب نه دا پښتنه دا صدقه سومره متوازنه دا سومره نه دا وړه ده دا غوږی موږ لپاره.
مننه کور ودان هم در صاحب پښتنه مو ډاکټر صاحب واوریدله. ډاکټر صاحب که څه هم تاسو مخکې په خپل سرګندونو کې دې موضوع ته اشاره وکړه، خو بیا هم د غدې ورځې لپاره واچ څو وخت باید ډوډۍ وخوړل شي او په یو وخت ډېر ډوډۍ ونه خوړل شي، کبه دې باندې رانه واچوي مېره بني.
سلامات اوسې دې ورور ته سي لشن لغمان نه تماس نیولای. کچيري په سهار کې ډوډۍ وخوړل شي، کچيري مقدار زیات همي پروازه کنه کې چې بیا دې ورځې په وګدو کې انسان کار کوي، فزیکی کار کوي، روحي کار کوي، او د انرژي کوم مصرف رسیږي. ولې د شپې له طرفه چې سړی سمولي، او معمولا په افغانستان کې خلک وخت سمولي، نو توصیه دا ده چې باید کمترینه ډوډۍ د شپې له خوا نه حتی هیڅ ونه خوړل شي کچيري امکان ولري. او دا چې بیا خصوصا متاسو عادت لرو چې وچه ډوډۍ ډېره زیاته خورو، نو دا خو هغه قندي مواد بیا تکراروم چې کوم مقدار د بدن ضرورت دی ترینه استفاده وکړي، متبقي متاسفانه په بدن کې د غوړو په شکل ذخیره کیږي، چې دا بدن ته تاوان رسي. یو کوشش دی وکړي چې د شپې له طرفه کمترینه ډوډۍ او حتی که هیڅ ونه خوړل شي بهتر.
مننه ډاکټر صاحب. دغه د روژې د ښېګڼو په ارتباط تاسو وویل یو څوک چې په یوه میاشت کې هغه غذایي سیستم بدلیږي، آیا کولی شي چې هم په همدې ډول باندې په لږ توپیر سره دغه غذایي سیستم ته ادامه ورکړي؟
ډېره ډېره بهترینه پوښتنه مو کوله. که چیرې ما ځینې داسې کسان لیدلې چې وایي چې ډاکټر صاحب زه په روژه کې ډېر زیات راحت یم، د عصبي له نظره، د بدن له نظره، هغه کسانو ته دا معنا ده چې دی باید ډوډۍ کمه وخوري او ځان باندې تجربه کړي چې یو مقدار غذا کمه کړي. نو دا سړی بهترینه خبره دا ده چې دې عادت ته دوام ورکړي. او له ټولو نه موضوع دا ده چې کوي چې کوي د موږ د شرعي احکامو په رڼا کې تنظیم کړي، نو ډېره به ښه وي. دا یو سنت طریقه هم ده. دوستان په دې خبر دي چې معمولا د دوشنبه او د پنجشنبه په ورځ ځینې کسان روزه نیسي، نو غیر لاغه مانوی خیگنو نه غیر لدینه چه دیتا باغ دینی ثواب رسیگی بدن تا به هم دیر زیات گت رسیگی. نو بله هر چا تا که دا روزه ختم میگی بهترین خبر داره چه دیتا دوام مرکی.
بله تخنیکی همکاری شرکوی چه زمگزین و آوریدون کو د واتس اپ شمیره کې ځینې پښتنې هم په خپل غږ باندې پریخي دي. د یو اوریدونکو پښتنه به واورو.
سر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې موږ څنګه کولای شو یو سالم غذایی رژیم ولرو. دومره پوښتنه مې دا ده چې داسې یو تقسیمات موږ ته راوښيي چې وکولای شو په خپل غذایی رژیم کې تغیرات راولو. او بعضې کسان چې د معدې مشکل ولري ترکاري باد چې کله وخوري معدې مشکل ورسره زیاتیږي، او بعضې کسان ډېره ډوډۍ خوري خو وزن یې نه زیاتېږي. دا څه علت دی؟ دغه باره کې ډاکټر صاحب موږ ته معلومات راکړه. ژوندی اوسئ.
متوازن غذایي مواد هغه دي چې ما مخکې ویلې چې دغه غټ غذایي مواد لکه پروتین، لکه شحمیات یا غوړ، او د کاربوهایدریت یا د قندي موادو ترمنځ یو انډول مراعات کوشش وکړي. که چیرې امکانات ولري له دغه غذایي موادو نه د هر یو نه د کم کم استفاده وکړي. یو ځل په یو ځل د یو شي ته زیات توجه نه کړي، یا له یو شي نه د تنوع یو رقم شي نه د ځان نه مړی. که چیرې امکانات ولري او دا په ساده شکل کېږي، ضرور نه ده چې مثلا موږ داسې فکر کوو چې که چیرته هر وخت ډېره زیاته غوښه او سړی ولري نو دا به ډېر صحي صحتمند وي. هسې نه ده. غذایي مواد باید د هر څه شي نه چې الله پاک پیدا کړی دي په مختلفو، مثلا که نن یو شی وخوړه سبا ته دې کوشش وکړي چې یو بل شی یعنې شاید تکرار نه وي. په ولایاتو د متاسو کې اگر چې غذایي مواد به شاید ډېر زیات لاسرسی ونه لري، ولې ستا داسې شیان چې یو سړی ځان ته تقسیم اوقات جوړ کړي. او راوړو په دې هکله چې په کوم شي باندې ترکاري باب یا د شیان په مخ نه لګېږي، د انسان بهترین طبیب خپله ده. متوجه دي چې په هېڅ کتاب کې نه دي لیکل شوي چې دا شی وخوره دا شی مه خوره. او که چیرې دی وایي چې په ما بد لګېږي، هغه شی چې پې ښه نه لګېږي دی د ځان ته تجربه کړي، لږه نه دې ډاډه وکړي. مثلا ترکاري باب هم داسې نه وي چې هوا ترکاري ده. تقریبا موږ لس دولس پنځلس رقمه ترکاري باب په بازار کې دا اوس لرو. که یو یا دوه یې په د بد لګېږي، هغه د نخرې نه هغه نورو شیانو نه دی استفاده وکړي. نو بهترین شی دا ده چې د دې په غذایي ترکیب کې مختلف شیان د امکان په صورت کې نظر په اقتصادي حالت او نظر په لاسرسي په بازار کې ترېنه استفاده وکړي.
سم خواړه، صحی خواړه څومره دغه د بدن معافیت لوړولی شي؟
اساسي ترین شی د بدن د معافیت د لوړولو لپاره غذایی مواد، متوازن غذا او خوړل دي. معافیت د متاسو بدون د غذایی موادو هیڅکله تفریح کیدی نه شي. ولې بیا تکراروم چې بالانس دایت یا متوازنه تغذیه چې د هر نوع خوړو نه کم کم استفاده وکړو، که یوازې مطلق یو شی خورو او دوامدار خورو، نو بیا د موږ تاسو معافیت نه قوي کیږي. کوشش وکړو چې مختلف غذایي مواد نظر په لاسرسی استفاده وکړو. او تاسو ته د پټه پاتې نه یې ټول اوریدونکي دي په دې خبرې چې د موږ تاسو د مختلفو میکروبونو سره په مبارزه کې اولین نقش، هغه ډېر عمده اولین عسکر د موږ تاسو معافیتي سیستم ده. تاسو باور وکړئ کومه دوا چې د میکروب په مقابل کې ډاکټر درښيي، هغه دوا 15% تر 90% نقش لري یا رول لري. ولې د فونکاسو د بدن معافیت سیستم تر 90% پورې اصلي کار د بیگانه میکروبو سره په جنگ کې د ممتازه معافیتي سیستم کې. نو باید کوشش وکړو چې دا سیستم تقویه وساتو. او حتی هغه ورونه او خویندې چې فزیکي کارونه نه کوي، دوی باید حتما په خپل کور کې، په کلي کې، په منطقو کې د امکان په صورت کې حتما باید ورزش وکړي، ځکه ورزش د معافیتي سیستم د لوړولو لپاره ډېر زیات اړین او مهم رول
دی. ډېر مننه کور ودان د داخله ناروغي متخصص ډاکټر احمد ولی راسخ. له تاسو ټولو هم مننه چې د خبرونه ته مو ټلیفون نو کړلو، خپلې پوښتنې مو مطرح کړې. په دې هیله چې د اختر شپې ورځې په خوښي او خوشحالي سره تیر کړئ. زنور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم.
مبارک شه ای مومن بنده اسلام، اختر دی مبارک شه ای مومن بنده اسلام، روزی دی شقبولی تلاوت پاکمانه، روزی دی شقبولی تلاوت پاکمانه، اختر